صبح به وقت افغانستان شد. اجمل اندرا با خود در استودیو داریم. خوش آمدید انسه.
ډیر سیاته مننه جاوید نیمی قدرمنو دوستانو وخت ته بجیشوی په یو بل خبرونه کې مارکلی کوو. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه او مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یوې بلې بین الافغاني غونډې د جوړېدو خبر ورکړي. په پکتیا کې یو سیمه ایز خبریال د ناڅرګند وسلوال لخوا وشل شوی او اروپایي ټولنې د عراق د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ د حوالې لپاره دې یو سیمه ایز غونډه جوړه شي. دوستانو په روانه خبرونه کې به پر دې سربیره نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د بغلان د گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې ماین چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ شو بلا وختي. د بادغیس ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډلهیز برید د دوو برید کوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندي نیولو سره تیر ماښام پای ته ورسید. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره یې پر داسې ضمانت خبرې کړي چې له مخې د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوې عملیې د خوشې کېدو په بدل کې دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل یونسي. بشپړ خبرونه واورئ. د بغلان په گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ شو بلا وختي. د گزرګای نور ولسوال ازادۍ راډیو ته وویل دا پیښه د شنبې په ماسپښین شوې چې 15 تنه یې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نور محمد گزر زیاته کړه چې له دې چاودنې سره د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې هم پیل شوي. د نوموړي په خبره په متقابلو ورځو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ شو بلا وختي، خو د دقیق شمېر یاد نه کړ. گزرګای نور د بغلان یو ول امن ولسوالۍ ګڼل کېده، خو په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پکې ډېر شوي دي. د بادغیس ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډله ییز برید د دوو برید کوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندي نیولو سره تیر ماښام پای ته رسېدلی. د بادغیس چارواکي وایي برید کوونکو پرون غرمه د هوټل دروازې ساتونکي په ډزو وژله ودانۍ ته ننوتل. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل
څلور نفر انتحاریان وو، دوه مړه شول او ویشتل شول او دوه مو ونیول ژوندي. دې خواته به زموږ څلور کس شهیدان دي، یو دیارلس کسان شاوخوا کې امنیتي ځواکونه زخمیان دي او یو څو کسان نور هم ملکي زخمیان دي.
خغلی ملکزی تر دې مخکې د ملکیانو په ګډون د ټپیانو شمیر شل تنه ښودلی او د بادغیس والي په خبره دوی لس ورځې وړاندې د دې برید په اړه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي ول. د نوموړي په خبره دوه نیول شوي برید کوونکي د تحقیقاتو لپاره مرکز ته استول کېږي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي ورځ تر بلې د اروپا له تور لیست څخه د افغانستان د هوایی شرکتونو راوتلو ته نږدې کېږي. اروپایي ټولنې په 2010 کال کې دغو هیوادونو ته د افغانستان الوتنې بندې کړې او شرط یې کېښود چې د افغانستان هوایی چلند د خپلواکې ادارې جوړېدل، د هوایی چلند د قوانینو جوړول، مسلکي پرسونل او د هوایی شرکتونو د خدماتو معیاري کېدل هغه شرایط دي چې اروپایي ټولنې وضع کړې او وایي د دې شرایطو تر پوره کېدو پورې به د افغانستان الوتنې اروپا ته نه کېږي. د افغانستان د هوایی چلند د ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخو کې پرمختګونه شوي.
موږ ډېر امیدوار یو چې ژر تر ژره دغه د افغانستان او اروپا ترمنځ مستقیم پروازونه پیل شي. یو شمېر شرطونه چې وړاندې شوي وو د اتحادیې اروپا له خوا نه تکمیل شوي ده او یو شمېر نور یې کار باندې دوام لري. شش کال د دسمبر میاشت دغه هیات بیا نه افغانستان ته راځي او وړاندیزونه او پیشنهادونه چې لومړنی هیات یې پیشنهاد کړی وو دغه شرطونه ګوري چې څومره تطبیق شوی ده.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره پر داسې ضمانت خبرې کړي چې له مخې د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوې عملیې د خوشې کېدو په بدل کې به دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل نه وړي. په جبل الطارق کې پولیسو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې ایراني کښتۍ نیول شوې څلور تنه عمله په ضمانت خوشې شوه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونټ د شنبې په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره یې پرون ماسپښین په دې اړه خبرې کړي. شک کیږي چې دغه ضبط شوي کښتۍ د ایران تیل د اروپایي ټولنې د بندیز پر خلاف سوریې ته لیږدول. دا تیلو لیږدونکي کښتۍ اتوي شماله لیږدوله چې تر ډیره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان وو. دغه کښتۍ د جولای په څلورمه په جبل الطارق کې چې برطانیه یې کنټرولوي ضبط کړی شوه. د جبل الطارق پولیس وایي د کښتۍ څلور عمله تر نامشخصو شرایطو لاندې خوشي کړی شوي او د دوی پر ضد کوم تور نه دی درج شوی. د سومالیا په کسمایو ساحلي ښار کې پر یو هوټل د برید په نتیجه کې د وژل شوو شمېر شپږ ویشتو ته ورسېد. په دې پیښه کې شپږ پنځوس نور ټپیان دي. پیښه د جولای پر دولسمه هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو کسانو پر یو هوټل برید وکړ او دولس ساعته یې وسلوال مقاومت وکړ. پولیس وایي لومړی یو ځان وژونکي کس د چاودېدونکو موادو ډک موټر والوزوه او یوې ډلې وسلوالو ته یې لار پرانیستله چې پر هوټل برید پیل کړي. د دې برید مسؤلیت الشباب وسلوالې ډلې منلی. په دې پیښه کې یو سومالي الاصله کاناډایي خبریال او مېړه یې، درې کینیایي وګړي، درې د تانزانیا، دوه امریکایان، یو برطانوي او یو کاناډایي وګړي وژل شوي. د رپورټونو له مخې دوه چینایي وګړي ټپیان دي. دا له 2012 کال راهیسې چې دا ښار د الشباب ډلې له کنټروله وتلی تر ټولو لوی تنظیم شوی برید ګڼل کېږي. الشباب چې د القاعده ډلې سره تړاو لري یوه سنی تنلارې ډله ده چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د سومالیا د حکومت پر ضد جنګېږي او په پرله پسې ډول یې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي دي. امریکا د مالدووا د نوې صدراعظم له حکومت څخه ملاتړ وکړ. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل شنبې په ورځ د مالدووا په پلازمینه کې د نوې صدراعظم مایا سانو سره ولیدل او د بری مبارکي ورکړه. ښاغلی هیل په مالدووا کې د ډیموکراسۍ څخه د امریکا د ملاتړ بیا ډاډ ورکړ او د فساد سره د مبارزې، د بانکي سکتور اصلاحاتو او د انرژۍ د پراختیا په برخه کې د نوي حکومت د لومړیتوبونو ستاینه وکړه. برمن سانو وویل چې هیواد یې تر بل هر وخت وروسته امریکا ملاتړ ته ډیره اړتیا لري. د مالدووا نوي حکومت وروسته له هغې جوړ شو چې اروپایي پلوه او روسي پلوه بلاکونو د جون پر اتمه یو اېتلاف جوړ کړ او واکمن ډیموکراټیک ګوند یې له حکومته وویست. دوستانو، وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په څو اونیو کې د دوهم بین الافغاني کانفرنس د جوړېدو خبر ورکړی. په دې اړه په رپورټ سربیره مو د هغه نجونو له شکایتونو خبرو چې په پانتونونو کې د یو شمېر استادانو د ځورونې څخه لري. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې اوسېدونکي شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې د هرې ورځې په تېرېدو امنیت کمزوری کېږي. په پکتیا ولایت کې د یوې محلي راډیو خبریال نادرشاه ناڅرګنده کسان وژلې. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. دا بم واوري چې اروپایي ټولنې د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې د راکمولو په هدف یې د یو سیمه ییز کانفرنس د جوړېدو په اړه کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په څو اونیو کې د دوهم بین الافغاني کانفرنس د جوړېدو خبره کوي. د دې شورا مشر په قطر کې د لومړني بین الافغاني غونډه له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره یو ښه پایل بولي. د دوهی لومړني بین الافغاني غونډه یو عمده هدف پر یو میز د حکومت او طالبانو کېناستلو ته زمینه برابره بولوه. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوهی کې د دوهمې بین الافغاني غونډې دقیق نیټه نه ده معلومه، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ځینو مسایلو همغږي او تنظیم شایي څو اونۍ وخت وغواړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دې لپاره چې راتلونکي ناسته ښه منسجمه او پر مشخصو ټکو راټوله تنظیم سي، په دې اړه بحثونو ته ضرورت ده او د دې بحثونو تر پای ته رسیدو پورې به دا ناسته نه کیږي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ډېر خوښ ده چې دا ناسته زور وسي. د افغانانو ترمنځ چې څومره هم خبرې اترې کیږي او هر چېرته چې کیږي موږ ورته خوشبینه او خوشحاله یو، خو د اوس لپاره هغه څه چې د جرمني له سفیر سره یاد شول، په راتلونکو څو هفتو کې د دې ناستې د کېدو لپاره تیاری کیږي.
په دوهې کې د دوهمې بین الافغاني غونډې د جوړېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ په کابل کې د جرمني له سفیر سره خبرې وکړې. جرمني او قطر په دوهې کې د لومړۍ بین الافغاني غونډې اصلي تنظیمونکي ول. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی محب د جرمني له سفیر څخه له همدې کبله مننه وکړه او هغه غونډه د کابل د ادارې او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د نږدې کېدو لپاره یو ښه پایله وبله. د روانې میلادي میاشتې پر اوومه او اتمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو اویاتن افغان مشرانو چې سیاسي څیرې پخوانی جهادي مشران د مدني ټولنو استازي او یو شمېر ښځینه فعالانې پکې شامل وي له طالب استازو سره مخامخ خبرې وکړې. دا غونډه په کورنۍ او نړیواله سطحه وستایل سوه او سولې ته یې هیله او خوشبیني ډېرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په پرونۍ اعلامیه کې هم سره له دې چې دا یو ښه پیلامه بلل سوې خو ځینو ملاحظاتو ته یې هم اشاره کړې وه. د دې شورا ویاند کبیر حقمل د غونډې تنظیم پر مشخصو موضوعاتو د اجنډا جوړول، د بې نتیجې بحثونو مخنیوی، د تنظیمونکو او د غونډې د ګډونوالو ترمنځ نظم راوستل او داسې نور هغه مسایلو بلل چې په هغې غونډې کې باید په پام کې نیول سوي وای. د دوهمې بین الافغاني غونډې خبرې داسې مهال کېږي چې د امریکا، چین او روسیې او هم پاکستان استازو په ګډه له طالبانو غوښتي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. دا خبرې د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو په څلور اړخیز غونډې کې وسوې. دا غونډه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خپره سوه ویلي چې امریکا، روسیې او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلی و چې د واشنگتن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې او توافق ترلاسه سي. له ټولو ډیپلوماتیکو هڅو سره سره طالبانو تر اوسه د اوربان او هم له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې نه دي منلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
آیا د تحصیل په دوران کې د استاد لخوا له ناسم غوښتنو سره مخ شوی یې؟ ازادي رادیو په کابل پوهنتونونو کې له یو شمېر نجونو سره د مرکو لارې موندلې چې په دغو مهمو علمي بنسټونو کې ځینې استادانو د نمرو په بدل کې له محصلانو ناسمې غوښتنې کړي. دا کابل د یو شمېر دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو نجونې محصلانې ادعا کوي چې د کامیابۍ د نمرو په خاطر د ځینو استادانو له جنسي غوښتنو سره مخ شوي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت وایي محصلان دې دا ډول موارد له وزارت سره شریک کړي. په دغه رپورټ کې شکایت کوونکو محصلانو د خوندیتوب په خاطر مستعار نمونه کارولي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
زبیده چې د کابل پوهنتون یو محصله ده، ډیر ځلې د یو استاد له خبرو او جنسي کتو سره مخ شوې او همداشان څو ځلې د استاد لخوا دفتر ته وربلل شوې ده. زبیده وایي دغه استاد ورته ویلي چې که د ده دفتر ته ورشي په ازموینه کې به یې سپینې پاڼې ته هم سل نمرې ورکړي.
شاګرد خودکش باید اولاد شس مزه ازو تعریف
یو استاد چې محصل یې د اولاد په څیر دی وایي ته څومره ښکلی لاړه شه شکرانه لمونځ ادا کړه. یو ورځ چې د هغه دفتر ته لاړم کمپیوټر یې روښانه و. لایوی ایرانی ښځې سره چې کالی یې په ځان نه و تصویري خبرې یې کولې. بیا یې ماته وښوده چې زه داسې ملګری لرم.
له ښځینه محصلانو نه د استادانو جنسي غوښتنې یوازې په کابل پوهنتون کې نه، بلکې د برهان الدین رباني او په ځینو نورو خصوصي پوهنتونونو کې هم موجودې دي او دغه ادعاګانې نجون محصلانو له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. مریم بله محصله چې وایي خور یې د یو استاد د غیر اخلاقي غوښتنو له امله د کورنۍ لخوا د تحصیل له حقه بې برخې شوې ده. دا وایي نه چې په خپله دا هم له ورته برخلیک سره مخ شي.
استاد ورته ویلي و چې نمره دې راکړه، یعنی د امتحان په پارچه یې ولیکه. خور مې وویل استاد ورته ویلي و چې که یوازې دفتر ته ورشي ستا نه امتحان هلته اخلم او پوره نمرې درکوم. کله چې دا خبرې ونه منلې خپل چانس او پانتون یې خوشې کړ.
زهرا بله محصله چې د استاد دفتر ته د تګ غوښتنه رد کړې د امتحان د دوو سمسترونو توپیر داسې بیانوي.
کله چې به ټولګي ته راته هر څوک به یې چې خوښېده ورته به یې ویل هر کله چې موکار درلود ډیپارټمنټ ته مې لاړ شه. ما په لومړي سمسټر کې سل نمرې وړې وې، خو په دوهم سمسټر کې چې ما د هغې خبرې ونه منلې او ده چې څه غوښتل او ترلاسه یې نه کړل ما ته یې چانس راکړ.
د دغه تورونو په اړه د استادانو نظر یو شان نه دی. ځینې دغه خبرې منی او ځینې درواغ ګڼي. د کابل پوهنتون استاد شازیه افغان له دغه مواردو سره موافقه نه ده.
زه له دغه حالت سره مخ شوی نه یم چې نارینه استاد دی له محصل سره غیر اخلاقي چلند کړی وي. نجونو هم تر اوسه داسې شکایتونه نه دي کړي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد فیض الله جلال دغه موارد یوه شایعه ګڼي او وایي چې هیڅکله له داسې مورد سره مخ شوی نه دی.
ما تقریبا 33 سال میشه به پانتون کابل
دوی زل دری درشو کلون راهیسی په کابل په هانتون کې تدریس کوم. په دې موده کې لداس مورد سره مخ شوی نه یم، خو په خواشنۍ سره چې اوریدلې مې دي څوک چې دا کوي باید رسمي شکایت وکړي چې مخه ونیول شي،
باید شکایتشان روشن باشه.
استاد مسعود په کابل پوهنتون کې د داسې استادانو شتون نه ردوي.
عزیز، من موافق به یاستم که تعدادی از استادان
دوی زل دغه مسئله سر موافق یم. یو شمېر استادان چې حتی عمر یې ډېر هم دی غواړي دغه اکاډمیک فضا په ناوړه فضا بدله کړي، او کوم باور چې د خلکو لخوا پر پوهنتونونو شته له منځه یوسي. کسه هم مخکې له دې په مرکز ولایتونو کې د پوهنتونونو یو شمېر استادان د اخلاقي فساد په تور نیول شوي، خو د ځینو استادانو دغه شان کړنې له نجونو محصلانو سره د اندېښنو په بڼه پاتې دي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو د وزارت ویاند فیصل امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نجونو محصلانو وغوښتل چې دا شان قضیې دې ورسره شریکې کړي چې رسېدنه ورته وشي. د وویل پرته له شکه چې دغه وزارت د داشان مسایلو د مخنیوي په برخه کې جدي دی، که داسې قضیې وي پر وړاندې عاجل اقدام کیږي، خو دغه وزارت له ګرانو محصلانو غواړي چې دا ډول ستونزې له وزارت سره شریکې کړي. یعنې کوم استاد له کوم دپارټمنټ څخه دی چې رسېدنه ورته وشي. د تامسن رویټرز د بنسټ د نظر پوښتنې په اساس افغانستان تیر کال په 193 هیوادونو کې د ښځو لپاره خطرناک هیواد وپیژندل شو. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون د حکومت په لویو ادارو کې د کار په بدل کې له ښځو نه د جنسي غوښتنو خبرونه خپاره شول، چې دا کار د ښځو د ملاتړو او بشري حقونو د بنسټونو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شو. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه تورونه تل رد کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس همزو پکتیا ته، دغلته پرون د یو سیمه ییز خبریال مړی موندل شوی. حبیب الله تاثیر پرې رپورټ راکړي.
په پکتیا ولایت کې د یوې محلي راډیو خبریال ناڅرګند کسانو وژلی دی. په پکتیا کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر ساحل منګل د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه خبریال په ګردیز غږ راډیو کې کار کاوه چې تېر ماښام ناڅرګند کسانو تښتولی وو، او نن سهار یې 10 بجې مړی موندل سوی دی. منګل زیاتوي، نادر شاه لومړی تښتول سوی، بیا په چاکوګانو وهل سوی، وژل سوی، او وروسته یې مړی یوې څا ته غورځول سوی دی.
تیر شپه په گردیز کې د گردیز غږ په نامو یوه محلي راډیو ده، د دغې یو تن کارکوونکی د نادرشاه په نامو دی چې کله تېر ماښام خپل کور ته ځي بیا نادرکه کېږي. نن سهار 10 بجې د ده مړی جسد پیدا شوی ده. لومړی په چاکوګانو وهل شوی، وزل شوی، او وروسته بیا یو تا ته اچول شوی ده.
ساحل منګل زیاتوي، کله چې ما دغه ولایت له پولیسو سره خبرې کړې هغې هم پېښه منلې ده، خو وایي پلټنې روانې دي او تر اوسه یې په تړاو څوک نه دي نیولي. که څه هم چې دا ډول وژنه یوه شخصي ستونزه بلل کېږي، خو منګل زیاتوي کله چې ما د ده له کورنۍ او یا هم د یادې راډیو د نشراتو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، نو هغې وایي چې نادرشاه له هیچ چا سره هیڅ ډول دښمني او ستونزه نه درلوده، او نه هم چا تر اوسه پورې هغه ته هیڅ ډول اخطار نه ورکړی وو. په مرکزی زون کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي دا لومړی ځل نه دی چې یو خبریال وژل کېږي. ازادي راډیو ته یې وویل تر څو پورې چې دولت د هغې خوندیتوب ته پام ونه کړي، همداسې به د خبریالانو د وژلو لړۍ روانه وي.
دغسې پېښې نه لومړی ځل ده، او موږ هیله لرو چې وروستی ځل یې. متاسفانه حکومت په دغه برخه کې خپل کوم پالیسیانې سي لري، کوم مسؤلیتونه سي لري، هغه په ښه شکل باندې نه دي تدبیر کړي. زموږ هیله دا ده چې حکومت په دغه برخه کې جدي واوسي، او د رسنیو خبریالانو په وړاندې چې کوم خشونت او تاوتریخوالی روان ده، د هغوی په کمولو کې خپل برخه مسؤلیت ادا کړي.
یاد دې وي چې په روان کال کې دا څلورم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کېږي، خو تیر کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړی کال بلل کېده.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
دوستان اوس موږ غلاسادي رادیو ناورې اوس هم د نړۍ او رسپانو ته یو کتن کوو. نیویارک ټایمز رسپانې په ورستۍ غنه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سادات په اړه په لیکنه کې ویلي چې نوموړی هڅه کوي د امریکایانو په طریقه د افغانستان په پولیسو کې اصلاحات راوړي. ورسپانه لیکي 15 کلن خوشحال سادات افغانستان ته د امریکایي پوځیانو له 92 کال وروسته د افغانستان له ملي اردو سره یوځای شو. د امریکا او برتانیا په پوځي ښوونځیو کې زده کړې وکړې او په یو تکړه قومندان بدل شو. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر څرګندونو ته اشاره کړې چې جنرال سادات په افغانستان کې د نوي نسل استازی بللې. د ورسپانې لیکنې سره سم سره لدی چې د جنرال سادات په هلو ځلو کار کې شک نشته، خو نوموړی په هغه اصلاحاتو کې چې زړه یې غواړي له یو لړ ستونزو سره مخ دی. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي د افغانستان په ملي پولیسو کې چې شمېر یې 1,600 ته رسیږي، نه یوازې فساد شته بلکې د طالبانو د حملو له کبله مرګ ژوبلې زیاتې دي. د نیویارک ټایمز له مخې جنرال سادات اوس په یو داسې ارګان کې کار کوي چې د ډیرو په باور د نظم راوستل پکې ګران کار دی. د امریکایي ورسپانې د خپل رپورټ په دوام کې لیکلي جنرال خوشحال سادات تر اوسه پورې د افغانستان له 40 امنیي قمندانانو څخه 20 له دندو لرې کړي او د ځانګړو ځواکونو ځوان افسران یې د هغوی پر ځای ټاکلي. ورسپانه وایي چې ټول هم جنرال سادات د کار له ډول سره موافق نه دي. ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مرستیال غرني خواخوږي څرګندونې راخیستې او لیکلي دي سره له دې چې ښاغلی خواخوږي د کورنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه د جنرال سادات ټاکنه په ځای او د ستاینې وړ بولي، خو وایي چې ځوانان زیاتې تجربې ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز وایي سره له دې چې د جنرال سادات نوښتونه له هرکلی سره مخامخ شوي، خو دی لا هم د فساد له شتوالي ځورېږي او له فساد سره د مبارزې لپاره هره شپه تر ویده کېدو مخکې لږ تر لږه د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د پولیسو له 5 قمندانانو سره ټلیفوني خبرې کوي او له هغوی پوښتنې کوي. د نیویارک ټایمز ویلي چې که خپل پولیس همکاران تر فشار لاندې رانولي، هغوی به خپل مسؤلیت کې غفلت وکړي. وال سټریټ ژورنال رسپانې بیا په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وژل کېدو خبر ورکړی او لیکلي دي چې د دې پوځي له وژل کېدو سره سکل په افغانستان کې د وژل شو امریکایي سرتیرو شمېر 5 ته ورسید. دا کونړ په وټپور ولسوالۍ کې اوسیدونکي شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې د هرې ورځې په تیریدو امنیت کمزوري کیږي او باید چې د امنیتي پیاوړتیا لپاره ورته محلي اردو ورکړل شي. دا د موضوع تفصیل روح الله انور وړاندې کوي.
د وټپور ولسوالۍ د هغو سیمو اوسیدونکي چې پخوا پکې امنیت ښه و خو اوس کمزوری شوی، وایي د شپې لخوا له کورونو نشي راوتلی او خپله د خپلو کورونو ساتنه کوي. قومي مشر حاجي زلم خان ازادي راډیو ته وویل
داغ علاقه ده مالته اوسېږو، موږ د شپې ماښام مانځنه وروسته موږ د کوره نشو وتی، په دې پله نشو پورې وتی. همدې وجه نه چې دلته محلي اردو وي خلق وي امنیت به وي، موږ به د ورځې تللی د شپې به هم دی مشکل راته پیدا شي، نو سار چې رڼا نه لګېدلې موږ د کوره نشو راوتی. وجه دا ده چې یو طرف ته دغه خلک دي دایشین دي، بل طرف ته امارتین دي، معامله جوړه کړي په کوړنګل او په چاپدر او په شوړیک باندې جنگ دی.
عبدالله وای څو ځله یې د محلي اردو غوښتنه کړې خو چا یې خبرې ته غوږ نه دی نیولی، او همدا لامل دی چې په سیمه کې د هرې ورځې په تیریدو امنیت کمزوری کیږي.
د محلي اردو موږ غوښتنه څو دفعه وکړله خو موږ تر اوسه پورې حکومت ته توجه نه کړې. زموږ حالات ډېر په بد وضعیت کې دي او زموږ دا کډیم راووتې د کلي نه، کلی هم زموږ داسې ګډوډ دی، خو حکومت موږ ته توجه نه کړله. زموږ دپاره ډېره مهمه ده، یو خو دا بېروزګاره خلک به پکار شي، یو به د منطقې دپاره ډېر محاصر تمام شي چې کوم محلي خلک یې کولی شي دا بهرانی نه شي کولی.
دوی وایي په خاص کونړ او اسمار ولسوالیو کې د محلي اردو رامنځته کېدو سره هلته امنیتي حالات ښه شوي دي. د وټپور ولسوال عبدالواحد ساپه وایي د ملي او محلي پولیسو شمېر کم دی، نو د امنیت پیاوړتیا لپاره ورته د محلي اردو منظورېدل اړین دي.
دا هم د ولس غوښتنه ده او هم زمون غوښتنه ده چې موږ ته باید د محلي اردو یو ټوله وټپور ولسوالۍ کې ایجاد شي. زه باور لرم چې دغه محلي اردو دلته ایجاد شي، یو خو د محل خلک دي د اراضۍ سره بلدتیا لري، هغه تهدیدات چې اوس د داعش او د طالب له لورې دي سیمو ته متوجه دي هغه به کاملا دفع کړي او دا ساحه به نوره پرامن شي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته په وټپور کې شته امنیتي ستونزې تایید کړي او وی ویل چې د یادې ولسوالۍ د امنیت ښه والي دپاره به د محلي اردو درې بیزونه جوړ کړي.
مختصم نیولی په نظامي شورا کې هلته درې بیزونه جوړېږي، د عجل دا بیزونه جوړېږي.
خلک وای پوخوا به د ولسوالۍ اړوند لری لری ځایونو ته تللی شو، خو اوس امنیت دومره کمزوری شوی چې له تور سرک پرته بل خواته نشي تللی. دوی وای پر تور سرک حکومت له هغې پورته طالبان او د پیج سیند بلې غاړې ته بیا داعش یا د اسلامي دولت ډله واکمنه ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اروپایي ټولنې د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو راکمولو په هدف یې د یو سیمه ییز کنفرانس د جوړېدو په اړه کړی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د امنیتي پالیسۍ لوړ پوړي استازي بغداد ته د سفر پر مهال ویلي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېټ زیاتېدل او د عراق او نورو هیوادونو لپاره خطرناکې پایلې لرلی شي. راپور د فریبا ظاهر ناورو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لوړ پوړي استازي ویلي چې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکېچ راکمولو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. فدریکا موګیرینی چې له 2014 کال راهیسې په لومړي ځل بغداد ته سفر کړی، د جولای پر 13مه له عراقي چارواکو سره د سیمې پر وروستیو کړکېچونو خبرې وکړې. نوموړي د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د ترینګلتیا د راکمولو په هدف یې د یو سیمه ییز کنفرانس د جوړېدو په اړه کړی دی.
The European experience is that even in the most difficult times it is always
da way europeyano da tajruba kade che hata pa diru sakht waqtuno ki sarakshe nastal aw khabari kawal tal tar haga tsar shadi che pardasi namalum la ro la so che da tulo la par khatarnak wi la hamde kabala mush pa bash par dol da simais conference pa da iraq da urandizm la tar kaw europey tulo na kamal antar sha wala da aw chamtu da che da gatawar tamame do la par da da gitar him la tar wakli
that could be useful
da iran la tumi taruna da america watal par tehran da washington bandizuna lagawal pa fars khali چې د امریکایي پوځیانو زیاتېدل، پر ایران د تور پورې کېدل چې په سیمه کې د تیلو پر څو ټانکرونو په بریدونو کې لاس لري، او داسې نور هغه عمده ټکي دي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ یې اړیکې ورځ تر بلې خرابې کړې او دواړه هیوادونه یې مخامخ جګړې ته سره نږدې کړل. دغه وضعیت د عراق امنیت له ګواښ سره مخامخ کړ. عراق چې د تهران او واشنگټن دواړو متحد دی، تر فشار لاندې دی چې پرې نږدې د ایران او امریکا ترمنځ د ستونزو د ډېرېدو په صورت کې یې خاوره د جګړې په ټګر بدله سي. امریکا دا مهال په عراق کې پوځي اډې او 15,000 پوځیان لري. ایران هم د عراق د شیعه ملیشو ملاتړ کوي چې په هغه ځای کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزې کې مهم رول درلود او تر ډېره په عراق کې د امریکا د حضور مخالف دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر محمد الحکیم د شنبې پر ورځ په بغداد کې لاغلي موګرینی سره په یوې ګډې خبرې وند کې ویل چې نوې جګړه به د تروریزم پر وړاندې مبارزه اغیزمنه کړي.
فيما يخص الازمه بين الولايات المتحده
دوی موږ مګرینی ته ډاډ ورکړ چې دا سیمه د نوې جګړې لپاره آماده نه ده، ځکه موږ لا تروسه د تروریزم پر وړاندې جنگیږو. هر نوې جګړه به د تروریزم پر وړاندې مبارزه پر هڅو فشار زیات کړي. موږ هم ډاډ ورکړ چې خبرې تر ټولو شلار ده.
المفاوضات هي الطريق الاسلم.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد باید د نورو عربي هیوادونو په ځانګړي ډول کویت او عمان سره یو ځای د دغو ستونزو په راکمولو کې رغنده رول ولري. د کویت امیر تیره میاشت عراق ته تللی و چې د دې ستونزو په اړه خبرې وکړي. عمان هم د امریکا او ایران ترمنځ د ستونزو د راکمولو لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصاف اسوسییټډ پرسته ویلي چې د سیمه ییز کنفرانس د جوړېدو طرحه د جوړېدو په حال کې ده، خو دا موضوع بغداد ته له ورغلي اروپایي پلاوي سره مطرح شوه. موګرینی په دې سفر کې د عراق له صدر اعظم او ولسمشر سره هم ولیدل.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډول لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ ل دریو تر څلور بچو د دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0999 15 30 40 0992 25 55. او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadirad.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم تاسو څو سیمیسونه راخلو. عزیز الرحمن له ننګرهار وایي د پاکستان ملیشه طالبان ځکه د سولې خبرې له امریکا سره کوي چې غواړي امتیاز واخلي. محمد قاسم زواک له هلمند نوایي اداري فساد په هیواد کې اوشته رسیدلی او د فساد څخه بې وزله خلک ځورېږي او حکومت باید د فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره وایي له خلیلزاد څخه مهیله ده چې لومړی باید له طالب چارواکو سره پوربند توافق وکړي. او شفی جان زدران د خوست نادر شاکور څخه وایي تیر میسج می تاسو ونه لسته هیله ده چې زما پیغامونه خبره کړئ. اوس هم یو بیا